شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خپرونې په ترڅ کې اوري چې د سولې اعلی شوراوي د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه موجود دي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري. د غراس په کابل کې د شپږیزي د کرکټ سیالیو حال اخلو، خو په سر کې له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، هغه فنلندي خیریه کارکونکي چې په کابل کې تښتول سوي و نن خوشی سوه. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ امنیت قمندان نن سهار د ماین په یوه چاودنه کې ووژل سو، او روسیې او ګاونډي بیلاروس د ناټو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د خبرونو تفصیل، هغه فنلندۍ خیریه کارکونکي چې په کابل کې تښتول سوې وه خوشی سوه. د دغې خیریه موسسې پر وی پاڼه راغلی چې دا میرمن نن خوشی سوې او د هغې د شوالي په اړه یې ډاډ ورکړی دی. دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډني خیریه موسسې لپاره کار کوه په می میاشت کې وتښتول سوه. د نوموړي د تښتولو پر مهال د دې یوه جرمنه همکاره او افغان ساتونکی د تښتونکو لخوا ووژل سوه. اختطاف په افغانستان کې له اوږدې مودې راهیسې یوه ستونزه ده. په ځانګړي ډول دغلته د پیسو لپاره ډېری افغانان تښتول کېږي، خو بهرني اتباع په دغه هیواد کې هم د پیسو او هم پر نور حکومتونو د فشارونو راوړلو په هدف تښتول کېږي. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغې میرمنې د خوشی کېدو په اړه به نور جزئیات وروسته ورکړي. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ امنیه قمندان نن سهار د ماین په یوه چاودنه کې ووژل سو. د غزنی د پولیسو ویان فهیم امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد صادق جلیلی هغه مهال د سړک غاړې ماین باندې ور برابر سو چې نوموړي په جغتو ولسوالۍ کې د خپلو امنیتي پوستو څخه لیدنه کوله. ښاغلی امرخیل وایي په دغه چاودنه کې بل کوم چاته زیان نه دی وشتی. په یو بل خبر کې راغلی چې د غزنی په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د اغا محمد په نامه د طالبانو د یو مهم قماندان په ګډون 15 وسلوال مخالفین ورجل سوي او درې تنه یې ټپیان دي. د دغه ولایت درېمې پلی لیوا ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي بریدونو تیر ورځ د غزنی ولایت په اندړو د یک او واغز ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونه سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي ټاکل سوی تراتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسېږي داسې کارتونه ترلاسه کړي چې په هغه هېواد کې د دوی د ځورولو مخه ونیسي. سید حسین عالمی بلخي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له پاکستان سره تر اوږدو خبرو وروسته دغه تفاهم ته رسېدلی دی.
بیشتر از 70,000 نفر تا کنون راجستر شدن.
دوی وی تر اوسه باندې 10,000 کسان راجستر سوي دي او کارتونه ترلاسه کړي دي. ټاکل سوی تر شپږ میاشتو پورې ټول هغه افغانان چې په پاکستان کې اسناد نه لري کارتونه ترلاسه کړي. شمیره 800 تر 800 پورې رسیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر دغه راز وایي په ایران کې هم د بې اسنادو افغان کډوالو لپاره د رسمي کېدو پروسې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي. شاوخوا 2 میلیونه افغانان په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تېروي چې په دوی کې 1,300,000 کسان اسناد لري او 900,000 نورې بې اسناده دي، او شاوخوا 1,000,000 نور کډوال په ایران کې ژوند کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. سموشه خله ازادي راډیو اوري. روسیې او ګاونډي بیلاروس د ناټو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه. د دغو منورونو په اړه لوړاندې د مسکو او لویدیځ ترمنځ شخړې رامنځته سوې وې. مسکو او منسک وایي د زاپات په نوم پوځي تمرینات د سپتمبر له 14 یعنې نن څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې په پام کې نیول سوي دي. دغه ګډ تمرینونه په بیلاروس او د روسیې په ختیځو برخو کې ترسره کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت پرون ویلي و چې په دې تطبیقاتو کې به ټولټال 2,500 ځواکونه برخه واخلي، خو لویدیځو چارواکو وړاندې ویلي و چې په دې مانورونو کې به 100,000 پرسونل برخه لري چې دا یې د روسیې لخوا د قدرت ښودلو یوه هڅه بللې ده. د بریتانیا د دفاع وزیر د سپتمبر پر 10 بی بی سي ته ویلي و چې دغه پوځي تمرینونه د دې لپاره ترتیب سوي چې موږ وپاروي، زموږ دفاعي چارې وازموي او له همدې کبله موږ باید پیاوړي واوسو. روسیه ټینګار کوي چې دغه مانورونه باید د نړیوالو معیارونو سره سم وي او د پوځي پرسونل شمیر به تر 10,000 ډیر نه وي. د بسونو هغه کاروان چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالي لیږدول او د سوریې په یوه دښته کې بند پاتې وو، د دغه سختریزي ډلې تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسېد. په دې اړه مخکې داعش له حزب الله او د سوریې له حکومت سره معامله کړې وه. دغه خبره پر نوښت د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی اوار کړ. دغه بسونه څو اونۍ په دښته کې د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو چې په سوریا او عراق کې پر دغې سختریزي ډلې حملې کوي د څارنې له امله بند پاتې وو. دغه ایتلاف د دمشق له دې معاملې سره چې د حزب الله د یوه بندي د خوشي کېدو په بدل کې تر دایر زور پورې دغو سختریزو ته په خوندي توګه د تلو لاره ورکوي مخالفت کړی وو. وروسته له هغه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د روسي چارواکو په غوښتنه پر دغه کاروان له څارنې لاس واخیست، شاوخوا 200 وسلوال او 200 ملکیان د سوریې تر دې ختیځ شاره پورې ورسېدل. او د کازینی په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا هغه څېړنیز سپوږمکۍ چې د زحل د سیارې پر مدار څو کاله راڅرخېدلې ویجاړې ته یې څو ساعته پاتې دي. د ناسا چارواکو وویل چې دغه سپوږمکۍ نن وروستی ماموریت سرته رسوي او سبا به د زحل اتموسفیر ته دننه او وپسوځېږي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وروستي رپورټونه رد کړي وایي چې نه د دوی مشران په نورو هیوادونو کې پناه غواړي او نه افغان حکومت سره د سیاسي خبرو لپاره تماس لري. پروانه خبرونه کې له دې هم اوري چې په کابل کې د شپږیزې کرکټ سیالۍ په درس کې روان دي او نن زرګونه کسان د کابل لوبغالي ته ورتللي تر څو دغه لوبه له نږدې وویني. په بلخ کې خلک شکایت کوي چې دغلته محلي زورواکي او غیر قانونه او بې مسؤلیته وسلوال خلک پاسابوي.
ټول وروره دغه لګار د خلکې دغه را اوسي عملیات ته زما کور وروره د پیګانې وړي سولرونه یې وړي دي وروره کوم شی چې وروره د زیات زنانه او کالي را وړي دي وروره نو سرته وایم.
کله یو خوا له نورستان څخه د جګړو رپورټونه رسېږي، بل لور ته په دې ولایت کې د بیا رغونې کارونه هم پیل شوي دي.
کله د مقام ولایت کې یو څلور پوریز ودانۍ دي چې د 50 میلیون افغانیو په لګښت به جوړېږي. د ولایت دپاره یو میلمستون دی چې هغه به په 40 میلیون افغانیو جوړېږي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره له وسلوالو طالبانو سره تماسونه شته، خو په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ډډه کوي. د سولې د علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې 13 ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې وویل چې د سولې له علي شورا سره د طالبانو تماسونه زیات شوي دي. په دې اړه نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي هغه طالبان چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي دوی هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي چې له وسلوالو طالبانو سره له پخوا هم تماسونه موجود وو او د سولې د ټینګښت لپاره به دا تماسونه اوس هم دوام لري، خو ښاغلي سلیم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه.
تحصیل در سره تحصیل خبر در سره نشم کولی، خو دو در تویل شم چې زن شخصیتونه دي چې په طالبانو په منځ کې او زن حلقات دي چې به مشتره په تماس کې.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په انفرادي او ډله ییز ډول د پاکستان د استخباراتي ادارې او د ځینو طالب مشرانو نه په پټه له ځینو هیوادونو سره خپل تماسونه زیات کړي او هڅه کوي چې په یو شمېر هیوادونو کې سیاسي پناه واخلي. دغه سرچینې همدارز ویلي چې یو شمېر طالب قومندانانو په پټه د افغانستان د سولې علي شورا سره هم تماسونه نیولې دي. د دغه حکومتي سرچینې په خبره طالبانو دا کار وروسته له هغه کړي چې په پاکستان کې یو شمېر طالب قومندانان په مرموز ډول ووژل شول. سرچینی ویلي د دوی د معلوماتو لمخې ملا یعقوب په قطر کې په پټه د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ملا صدر ابراهیم بیا په چین او ترکیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده، خو وسلوالو طالبانو نن په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړی دی. د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد دی وی اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبان د افغانستان زیاته خاوره تر واک لاندې لري او مشران اوس مهال په افغانستان کې د حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ضد په وسلواله مبارزه بوختي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو مشران به هیڅکله نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو په هدف لاړ نه شي. خو د طالبانو په دې اعلامیه کې دا نه دي راغلي چې د افغانستان د سولې لالي شورا سره تماسونه لري او کنه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
لا اکرام الله اکرام څخه واردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره له طالبانو سره تماسونه موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا د ردوي او دا هم ردوي چې ګواکې د دې ډلې مشران په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره هڅه کوي. په همدې موضوع زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه موسی فریور سره خبرې کړې دي.
او خبره پدې کې بلکې یو مهم خبر هم دا ده چې کله ولادت غوالي چې پرشتہ د طالبان د مخالفو مصالحه قواو سره خبره وکړي باید افراد سره خبره ونه شي، ځکه چې افراد په یوازیتوب نشي کولای چې تضمین ورکړي او د افغانستان حالات ښه کړي. یا لازم هم دا ده تر ټولو نغور هم دا ده چې دولت د طالبانو د رهبری شورا سره او چې ملایبت الله د دې پراس کړه دوی سره خبره وکړي او د دې سیاسي دفتر چې دی په خطر کې کېدای شي چې د دوی لخوا هم د رابطه ونیسي دوی سره او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړي او د دفتر قطر یا د طالبانو دفتر په قطر کې کولای شي چې یو ښه وسیط او رابط شي چې د طالبانو شورا سره خبره وکړي او بالاخره یو منطقي نتیجې ته باید ورسیږي.
بله استاد، د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وروسته چې ظاهرا پر پاکستان فشارونه زیاتیږي، فکر نه کوي چې دا کومې اندېښنې چې اوس را پیدا شوې چې ګواکې طالبان کوشش کوي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، له دې ویرې به وي چې ګواکې پاکستان غواړي د سولې په برخه کې یا دا چې د خبرو میز دوی په هر شکل چې وي طالبان حاضر کړي، لم دې ویرې به وي؟
نه، زه خو دا عملي نه بولم، ځکه چې دا د دولت یو ناکامه سیاست و چې دوی د پاکستان ګویا مجبوري چې طالبان د مذاکراتو پر میز باندې حاضر کی، ځکه چې دا لوی پیغور ده طالبان ته. دوی نه غواړي چې په همدغه توګه یا د طالب د پاکستان د ایسا یا د خارجه وزارت تر نظر لاندې پر مذاکراتو کینی او دولت سره یا د شورا علی سوس سره خبره وکړي. غوره همدا دی چې مستقیما دولت طالبانو سره خبره وکړي او لنډه لار همدا دی چې د دوی سیاسي دفتر په قطر کې ده، بیا د دوی سیاسي دفتر سره رابطه وکړي، دوی سره خبره وکړي.
بله استاد، فکر کوي اوس شرایط دي ته مساعد دي چې حکومت دی وکړی شي چې مستقیم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي، ځکه دا مسله مطرح کیږي چې طالبان په سیمه کې خپل ملاتړی لري، البته ځینې هیوادونه ملاتړ کوي، نو فکر کوي چې مستقیم تماسونه به دوی سره په هغه شکل چې انتظار کیږي نتیجه دی ورکړي.
بغیر د دې خو لار نشته، که تاسو غواړئ چې د پاکستان له لارې افغانستان ته سوله راولي خو بیا دا عملي نه ده او پاکستان دا کار نه غواړي او طالبان هم نه غواړي چې دوی د پاکستان یو مزدور ډله ثابت شي. نو خبره بیا سمه لار او مصلحانه لار هم دا دی چې دولت مستقیبا طالبان سره او د هغوی د رهبری شورا سره خبره وکړي.
د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې د خبرو اترو پر موضوع مو د چارو د کارپو مسافر ور څرګندونه واوریده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
او سم په منځنی ختیځ کې د روان وضعیت په اړه یو ریپورت راخلو. د سوریې د سولې شپږم دوره غونډه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې پیلېږي. د دې غونډې تر پیلېدو مخکې لالیدنې کتنې پیل شوې دي. احمد شیبر دا موضوع سره له دوره سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، په دې غونډه کې کوم هیوادونو برخه اخیستې ده؟
مننه مراد صاحب، په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، ایران او ترکیې استازي راغونډ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پلاوی هم ورغلی دی، د ملګرو ملتونو استازي هم پکې شته او په دې خبرو کې د سوریې د اپوزیسیون ډلو هم ګډون کړی دی.
د سوریې د سولې خبرې خو په جنیوا کې هم روانه وي. داستاني غونډه د همغو خبرو برخه ده.
نه د استانې غونډه د جنواله غونډه بیله ده او یو ډول له هغوی بیله شوې غونډه ده.
تاسو ویل چې د دې غونډې تر پیل دوه مخکې هم کتنې شوې دي، د استانې تر غونډې مخکې چا سره کتنې کړې؟
روسی رسنیو خبر ورکړی چې سهار روسی پلاوی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی میسترا سره وکتل او د راپورونو له مخې د روسی پلاوی د امریکا له څارونکو پلاوی سره هم نن خبرې کړې.
په دې غونډه کې په کومو موضوعاتو بحث کېږي د سوریې په تړاو؟
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې ترکیه، ایران او روسیا په دې سلام مشوره کوي چې په سوریه کې د شخړو د مخنیوي لپاره په حایل زون کې ګډ ځواکونه ځای په ځای کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د استانې په غونډه کې به پر دې تمرکز وشي چې له ترکیه سره نږدې د سوریې په ادلب ولایت کې دا ځواکونه څرنګه اوربند ټینګول شي. او تر غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې ماسکو هیله مند دی چې د ادلب ښار ته نږدې د څلورو زونونو په برخه کې موافقه ترلاسه شي تر څو هلته ځواکونه ځای په ځای شي. او روسي پوځي چارواکي وایي چې روسیا غواړي د پولیسو سرتیرو په ادلب ولایت کې ځای پر ځای شي او د اوربند څارنه وکړي.
شیبر صاحب، د امریکا متحده ایالات د سوریې په مسأله کې ښکیل دي، د امریکا د پلاوی مشري په دې غونډه کې څوک کوي او امریکایان د استانې د غونډې ته په څه سترګه ګوري؟
د امریکا د پلاوی مشي د نږدې ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ډیوید سترفیلد کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورنمخه ویلی دی چې په داستانې د غونډې د پریکړو هرکلی کوي چې د شخړو د مخنیوي او د بشري مرستو د رسیدو لپاره پریکړې پکې کیږي. خو په ورته وخت کې واشنگتن داستانې په غونډه کې د ایران ګډون ته تشویش ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په شخړو کې ایران د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې ارتباط په دې حساب باندې هلته شخړې نشي هوارېدی.
اوس چې په سوریه کې د حکومت وسلوالو یو څه ځایونه له لاسه ورکړي دي، دغه وسلوالې ډلې یا اپوزیسیون دې خبرو ته څه ګوري او څه وایي په دې خبرو پړه؟
تر اوسه پورې اپوزیسیون هم د ایرانی ځواکونو د ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی او ویلي دی چې دا ځواکونه بی طرفه نه دي چې اوربند ټینګ کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، واموریدل چې د سوریې د سولې شپږمه دورې غونډه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې پیلېږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوس هم د دې سات مهم اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم، په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د بامیان ولایت د سوداګرۍ خونی مسول نوای انډونیزیایي چارواکي لیواله دي چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سره سوداګریزي راکړې ورکړې پیل کړي. د یاد ولایت د سوداګرۍ خونی عامل مدیر علي رضا حسنزاده ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف انډونیزیا یو شمېر افغان سوداګرو ته بلنه ورکړې چې په هغه هیواد کې جوړیدونکي نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د انډونیزیا هیواد سفیر په همدې اړه مزار شریف، کابل، هرات او بامیان ولایتونو ته سفرونه هم کړي دي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي ټاکل شوې په راتلونکي اونۍ کې هغه 2 میګاواټ لمریزه او بادي برېښنا ګټې اخیستنې ته وسپارل شي کوم چې د جاپان هیواد په مرسته د هرات ولایت په صنعتي پارک کې چارې بشپړې شوې دي. د هرات ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم وایي په دې سره به تر یو حده د یاد صنعتي پارک ستونزې هوار شي او په خبره جاپان هیواد به ډېر ژر د تورت نوري پروژې هم په یاد ولایت کې پیل کړي. د ښاغلي خادم په خبره د هرات ولایت آب او هوا ته فقط بادي او لمریزه برېښنا شنت جوړ کوي. او نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي قزاقي وړه 1120 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1960 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجې 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1530 او یو لیټر ډیزل بیا په 1350 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پولای، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پولای، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پولای، زر ایران تومان 10 افغانۍ او ویش پولا او زر پاکستانی کلاریش پارسوی یو تلویشت افغانی. در خبرنو پای
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د شپږیزه لیگ کرکټ سیالۍ په شور او زور سره دوام لري. نن ورسته له هغې زرګونه کسان د لوبې د کتلو لپاره ورغلل چې پرون دغلته د لوبې لوبغالي ته نږدې د چاودنې غږ واورېدل شو. اکثر ځوانانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو له خلکو وغوښتل چې باید نړیوالو ته ثابته کړو، نړیوالو ته وښیو چې افغانستان د خپلو میلمنو او هغو لوبغاړو چې له بهر ملکونو راغلي دي د هغوی قدر کوي، د هغوی ساتنه کوي، او د دې لوبې د نندارې لپاره په لوی تعداد کې هم راوتلي دي. همدا شپه زموږ همکار واصل وصال په کابل کې دی. وصال صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که نن د شپږیزې لوبو د حال په اړه راته وایي.
ډېره زیاته مننه کوم. زه هم په خپل وار سره تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو وویلې، کابل د دوو سترو لیګونو کوربه دی. یو خوا د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې روانې دي، بل خوا د شپږیزې لیګ سیالۍ له ډېرو رنګونو او نوښتونو سره په کابل کې روان لري. په دغه سیالیو کې لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، شاوخوا دېرش بهرنیو لوبغاړو، کمنټیټرانو او روزونکو ګډون کړی دی چې دغه سیالیو ته یو بل ورکړه. تر څنګ یې په دغه سیالیو باندې په کافي اندازه پانګونه هم شوې ده. شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په دغه سیالیو پانګونه شوې، سوداګرو پرې پانګونه کړې، او هر لوبډله په کافي ډېر ښه ډول باندې تنظیم شوې، برابره شوې ده چې له دې اړخه هم دغه سیالۍ ښکلې شوې دي. نن د نورو ورځو په نسبت سرل دي چې تېره ورځ د کرکټ او فوټبال د دواړو میدانونو شاوخوا ساحو کې یو ځانمرګی برید وشو، مرګوبله هم لرله، خو بیا هم نن په لوبغالي کې د نورو ورځو په پرتله باندې کافي ډېر زیات خلک راغلي. سره چې ما خبرې وکړې، هغوی ویل چې په هر لحاظ غواړو د کرکټ له لارې خلکو ته، نړیوالو ته، د سولې پیغام، د مینې پیغام او د یووالي پیغام، او دا پیغام ورسوو چې افغانان سوله ییز خلک دي. کرکټ له لارې غواړي چې نړۍ ته د سولې پیغام ورکړي. د کرکټ بورډ له رئیس شکر الله تیف مشال سره مې هم خبرې وکړې، هغوی هم راته وویل چې دوی کلک هوډ لري او په پوره همت سره دوی هڅه کوي چې دغه سیالۍ تر پایه پورې په ښه شان سره په کابل کې ترسره شي. د مینهوالو لپاره د ټکټونو په بیو کې هم کمواله راغله، تر څو مینهوال ډېر راشي او دغه سیالۍ له نږدې څخه وګوري. تر څنګ امنیتي تدابیر هم په کافي اندازه ښه دي او ښه تدابیر نیول شوي. همدلته هم یوه سیالي ساحه ترسره شوه، بهرنیو لوبغاړو په کې ګډون لرلو، ډېره ښه لوبه نندارې ته وړاندې وګورې. تاسو ګټلی وو، خو لوبه اووه بایلله، او دغه سیالي په خپله ګټه کې سرل دی چې په دوو لومړنیو لوبو کې دوی بریاوې خپلې کړې وې. اوس د دویمې لوبې لپاره آمادګي روانه ده. مینهوال هماغه په خپلو ځایونو کې ناستې غواړي چې د خپلې خوښې سپورټ کړي. اوس د المصرفي لوبډلې همداشان د
ډېره زیاته مننه واصل وصال. دوستانو، واصل وصالو چې د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د سیالیو د نن ورځې د لوبې او د غرض دا چې زرګونه کسان لوبغالي ته ورغلي دي تر څو نه یوازې دا لوبه وګوري، بلکې نړیوالو ته هم وښيي چې افغانان سوله غواړي او افغانان هم غواړي له نړیوالو سره د لوبو، ورزش او نورو مسایلو په ډګر کې سیالي وکړي.
آزادی رادیو لوونه ترو
په بلخ ولایت کې خلک شکایت کوي چې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو سربېره د غیر مسؤولو وسلوالو حضور سبب شوی دی چې د هغوی توکي غلا شي او دا ناقانونه وسلوال د عملیاتو پر مهال له خلکو په زوره سامانونه او پیسې اخلي او کورونه لوټي. د شاهین قلوردو چارواکي بیا وایي چې دا غیر مسؤوله وسلوال د ولایتونو د نظامی شوراګان لخوا په تحملي توګه د ملیور دو په لیکو کې ورګډیږي. مجیب رحمان حبیب زی په ریپورت لري.
په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې غیر مسؤول وسلوال او ولسی پاتون کوونکي د هغوی د کورونو د لوټولو سبب ګرځي. د بلخ ولایت مدني فعالان هم د ورته ستونزې د موجودیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې تل په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په وخت کې د ولایتي شورا او ولسی جرګې وکیلانو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو سره سم د دولت ضد ډلو په وړاندې عملیاتو کې وسلواله مداخله کوي. د بلخ مدني فعالان وایي چې د روسی پاسون کونکو تر ناملان ده هم غیر مسئول وسلوال ده پوزی عملیاتو پر محل ده خلکو کورونا لوتوی بیگونا کسان وجنی او چورو چپاول تا زمین برابروی. پا بلخ که ده خط نو بنسرت مشر قادر مسپایی پاروی.
نامنی ها سرقت های مسلحانه و در
نامنی وسلوال اغلاوی اولاری نیول ده داس کسانو لخواتر سرکی چه اغوی تا ده ولوسی پاسون کونکو وسلوالو نوم ورکر شویده. دوی پسیمه که ده شخصی لانجو شخرو او داس نور مسائلو ده شخصی گتو پخاطر کارول کیگی. چمتال پا بلخ ولایت که هغه ولسوالی ده چه لوگده موده پکه ده دولت زد وسلوال فعالیت کوي او ده طالب وسلوالو ده زپلو پا مقصد کابو شل ورازی ده مخه ده بلخ ولایت محمد نور پا مشری پکه پوزی عملیات تر سرشول چه پخوانی جهادی قماندانانو ده پارلمان و ولایتی شورا وکیلانو او سیمیز و زورواکو پوری اروان سلگونه نامسئول وسلوالو هم پکه گدون درلود. ده چمتال ولسوالی خلق پایی چه ده دولت للوری پا پوزی عملیاتو که ده غیر مسئول وسلوالو حضور دوی اندخمن کردی او همدا کسان ده عملیاتو پر محل پسیمه که لوتمار او غلاوی کوی او بی بندوباره تا زمین هاوروی. ده چمتال ولسوالی ویسیدون که پاره وای
ټول وروره دغه الګر د خلکې دغه راوسي وه عملیات ته زما کور وروره د پریګانې وړي څو لرونه یې وړي دي وروره کوم شی چې وروره د زنانه او کالي راوړي دي وروره نو څه ورته وایم.
په شمالسون کې خاصتاً په بلخ ولایت کې ډیری وخت د عملیاتو مشري د 209 شاین قول اردو چارواکي کوي. د شاین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی هم وایي چې دوی په عملیاتو کې هیڅ ډول غیر مسؤول وسلوالو ته اړتیا نه لري. هغه وویل
نیازمند به هیچ گروه نداریم که بیا در پلوم بساشا باجود از اینکه سه ارگان امنیتی ما مشخصا شناسایی کردیم بساتیم و اینکه مقام ولایت در هر وقت مثلا شورای نظامی داره. شورای نظامی ولایت اگر فیصله میکنه که فلان عملیات یا در فلان عملیات از خیزش های مردمی استفاده صورت بگیره او مربوط به اونا است.
در بلخ والی ویان منیر فرهاد پا پوزی عملیاتو که در ولوسی پاسون کون که حضور در سیم دامنیت در خطامینه ولو پا مقصد گتوار بولی خواهی چه نباید در وصلوال دل پا غلاو او چپاول لاس بوری کری. مجیب رحمان حبیب زی ازادی رادیو مزار شریف.
و امردل چې د بلخ ولایت د اوشمیر ولسوالۍ او سیدونکو وی چې دولت صد وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو سره غیر مسؤوله وسلوال وی چې خلک پزبوي او له خلکو غلاګانې کوي. په وروستیو کې مو له نورستان ولایت څخه په تېره بیا د دې ولایت د برګمټال ولسوالۍ د ناامنیو په اړه رپورټونه واورېدل، خو اوس په نورستان کې د بیا رغونې د کارونو په اړه رپورټونه خپرېږي. روحلان وری پې جزئیات لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی له تیرو دریو کالو په دې هڅه کې دي چې ټولو دولتي ادارو ته ودانۍ جوړې کړي چې د همدې هڅو په نتیجه کې د ولایت د مقام د تعمیر تر څنګ د یو میلمستون او دوو نورو دفترونو د بنسټ ډبرې کېښودل شوي.
د مقام ولایت کې یو څلور پولیس ودانۍ دی چې د 50 میلیون افغانیو په لګښت جوړېږي. د ولایت دپاره یو میلمستون دی چې هغه به په 40 میلیون افغانیو جوړېږي. څارنوالي دپاره اداري دفاتر دی چې هغه به هم درې پولیس ودانۍ وي، هغې باندې به 45 میلیون راشي. شورای ولایتي دپاره هم د شخصازي لخوا نه د 25 میلیون افغانیو په لګښت باندې ودانۍ جوړېږي. مجموعاً د دې څلورو ودانیو مجموعي ارزښت 3.6 میلیون افغانۍ دی.
والی وای په تعمیرونو لګیدونکې ټوله بودیجه دولتي ده. هغه وای د تعمیرونو بشپړېدو سره به یې زیاتې ستونزې هوارې شي.
دا تقریبا هر ودانۍ بیل بیل دغه لري چې د 18 میاشتو نه تر 2 کالو پورې وخت لري. دغه اکثر دفاتر چې ودانۍ نه لري ادارات هغوی خپل کارونه هغوی په کرایي کورونو کې بعضې او ډېر نامناسب ځایونو کې وکړي چې ډېر ستونزې سره مخ شوي.
په یاد ولایت کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهده فیضان چې دفتر ودانی نه لري د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه کلیوالي دي او ټاپونه هم کمې او بیا خپل زیات کورونه په کلو او دغه خپل زمونږ وطنۍ دام په کلي کښې مونږ ټاپونه نیولي دي. همدغسې د قبایلو ریاست دی، دام په کلي کښې د عدلیه ریاست دی، دام په کلي
په تیرو شاوخوا 14 کالو کې که څه هم چې امکانات او د مرستو اندازه د اوس په پرتله ډیره زیاته وه، خو خلک وایي چې د هغه وخت ولایتي مسؤلینو ترې د ودانیو په جوړولو کې هیڅ استفاده نه ده کړې، نو ځکه اکثره دفترونه یې بې سرپناه دي چې له امله یې مامورین او مراجعین ستونزو سره مخ دي.
خلق و موتر خرج کردی زمکی خرج کردی چای او شی خرج کردی چای بول شی خرج کردی پیو سختی ال دزان را سواله ده چا غم بیر تداولی دلته به چی و کیغه دلته ګور جنگونه روان دي دولت نه دا خرج کو چا خلق بس په ما غمل کې هغه ورته جوړ کی چا خلق عمل ته پریدي زندگی و کی آرام چا وخت وطن جوړ شو را دي
زی عزت خان ما دا نظر ده چې دولت کومک وسرو کی مهاجرین سره هغه خو را باس مهاجرین دی وای زی لرڅ خپل مملکت ته دل اشرف غنی باید خپل ځای ورته وټا کی کاروبار ته جوړ کی او شرکتونه ورته جوړ کی کاروبار معلوم نه ده غون خلک دسه ګرځي مهاجرین نازی بیچاره ګند کوله لری نکول لري وګیته کی درې ورځې مناست دوه ورځې مناست سرور ورځې مناست بس پراته خدای لینیولې ده کاروبار نه ورته
منګه دا نظر لرو چې هغه بیچارهګانو دلته کورونه خرڅ کړي ځمکې خرڅ کړي موټرې خرڅ کړي هغه چې بیرته راځي څه شی هم نه لري هغه ته مجبوره حکومت هغه مه وکړي ځکه چې ټول در په دره دي هغه وروره خلکو نه هم قصداره دي خپلې خو خرڅ کړي خلکو نه هم قصداره دي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو لستمې بجې شوې دي اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي
هغه فنلندی خیریه کارکونکي چې په کابل کې تشتول سوی و خوشی سو د دې خیریه موسسې پر وپاڼه راغلي چې د میرمن نن خوشی سوی او د هغې د شوالي په اړه یې ډاډ ورکړی دی دغې میرمنې چې په کابل کې د یوې سویډنۍ خیریه موسسې لپاره کار کوه د مې پر شلمه نیټه په کابل کې تشتول سوی وه د غزنی ولایت امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د جغتو ولسوالۍ امنیت قمندان نن سهار د ماین په یوه چاودنه کې وژل سو د غزنی د پولیسو ویان فهیم امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې محمد اسحاق جلیلی هغه مال د سړک غاړې ماین باندې ور برابر سو چې نوموړي په جغتو ولسوالۍ کې د خپلو امنیتي پوستو څخه لیدنه کوله د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي ټاکل سوی د تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې له اسنادو پرته اوسېږي داسې کارتونه ترلاسه کړي چې په هغه هېواد کې د دوی د ځورولو مخه ونیسي سید حسین عالمی بلخي له ازادي راډیو سره په مرکې کې ویلي چې له پاکستان سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته دغه تفاهم ته رسېدلی دی دی وایي تر اوسه څه باندې 10,000 کسان رجستر سوي دي روسیه او ګاونډیه بیلاروس د ناتو د غړو هیوادونو ختیځ لوري ته د زاپات په نوم پوځي تمرینونه پیل کړه د دغو مانورونو په اړه لوړاندې د مسکو او لویدیز ترمنس شخړې رامنځته شوې مسکو او مینسک وایي د زاپات په نوم پوځي تمرینونه د سپتمبر 14 یعنې نن څخه د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې په پام کې نیول شوی دی د بسونو هغه کاروان چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالې لیږدول او د سوریې په یوه دښته کې بند پاتې و د دغې سختریځې ډلې تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسېد او د کازینی په نوم د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا هغه څېړنیزه سپوږمکۍ چې د زحل سیارې پر مدار څو کاله راڅرخېدلې ویجاړې ته یې څو ساعته پاتې دي
خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام د ځانګړې شوې ده
روختیا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر با برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین شنونده های عزیز در برنامه در مورد چربی خون یا بالا رفتن چربی خون و راه های جلوگیری و درمانش صحبت میکنیم بله دوستان عزیز در برنامه دکتر صاحب محمد داود احمد زای متخصص امراض قلبی مهمان ما هستند و در این مورد صحبت میکنن اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان را شروع کنن گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم
چربی خون عبارت از بالا رفتن مقدار گلسترول از مقدار طبیعی آنها در خون می باشد. میزان این مواد در خون در اثر مصرف مواد غذایی بیش از میزان مورد نیاز یا هنگام بروز اختلال در سوخت و ساز چربی افزایش می یابد. دکتران متخصص می گویند که چاقی، نبود فعالیت فیزیکی، خوردن غذاهای چرب و استفاده از روغنهای حیوانی سبب بلند رفتن چربی خون نزد افراد می گردد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت بلند رفتن چربی خون را چنین بیان کرد.
فاکتورهای محیطی ما شما اگر فعالیت‌های فیزیکی را انجام ندیم و به مرور زمان وزن ما شما بیشترتر شود، یعنی خود وزن اضافه و چاقی میتونه که سبب بلند شد رفتن چربی خون شود. غذاهای چرب و پر روغنه که وقتی که ما شما استفاده میکنیم، کسانی که از چربی باب حیوانی استفاده میکنم، اینها هم ممکن به مرور زمان سبب دچار بلند رفتن چربی خون شود. سن در این مسئله بسیار زیاد مهم هستند. میگه سنی که از 30 سال بالا را شما احتیاط کنیم.
دکتر اقبال میگوید ورزش کردن، کاهش وزن، ترک سیگارت، استفاده کمتر از روغن، کچالو و برنج، استفاده بیشتر از سبزیجات سبب می شود تا چربی خون افراد بلند نرود. با گفته دکتر اقبال، زنان در مقایسه با مردها چربی خونشان بیشتر بلند می رود و چربی خون کودکان هم برخی اوقات بلند می رود. دکتر اقبال میگوید سردردی، نفس تنگی، خستگی، فشار بلند، استفراغ، تکان قلب، بندش رگ‌ها از جمله علائم بلند رفتن چربی خون نزد افراد می‌گردد. به گفته دکتران متخصص، هرگاه فرد چنین علائم را در وجودش احساس کرد، باید هر چه زودتر جهت تشخیص و تداوی نزد دکتر مراجعه نماید. دکتر پرویز اقبال در مورد علائم بلند رفتن چربی خون میگوید:
این مریضا ممکن سردردی داشته باشه، وقتی فشاری مریض چک کنی ممکن فشارش بالا باشه. یک زمین امی خود دلبدی، استفراقات ممکن به وجود بیاید و سرگیجی، سرگنگسی و حتی بعضی اوقات تکان قلب میتونه که از سبب چربی بلند خون به وجود بیاید. بعضی اوقات بدبختانه به مرور زمان امی خود دوامدار بلند رفتن چربی خون سبب تسلب و یا بندش و سختی رگهای خون میشه و حملات آنی قلب ممکن به وجود بیاید. مریض ممکن از نفس کوتاهی، ممکن از سینه دردی شکایت کنه.
دکتران متخصص میگویند اگر از بلند رفتن چربی خون جلوگیری نشود، این بیماری سبب بندش رگها، سکته قلبی، سکته مغزی نیز میگردد. مصرف سیگارت، مصرف الکل، زمینه شدن بیماری های دیگر، قرار گرفتن در معرض هوای آلوده از جمله عوامل تشدید کننده خطرات چربی خون میباشد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دکتر صاحب، برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در مورد چربی خون یک معلومات بدین که چه نوع یک چربی است، بفرمایید.
تشکر که وقت مهم برای ما دادین. در مورد چربی خون یا مثلا کلسترول، تریگلیسید یا چاقی که به انسان پیدا میشه، کلسترول یا تریگلیسید از مثلا غذای چرب، همچنان گوشت، مثلا دیگه همین غذا که به مثلا زیاد مصرف میکنه به وجود میاد. کلسترول اندازهش مثلا تریگلیسید بلند میره و خود همین کرونری آرتری یا شریان وریداره دمیج میکنه و بندش به وجود میاد.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. کلسترول خون چیست؟ آیا کدام نوع چربی است؟ چیست که بالا میره؟ یکی میگن چربی مفید است در خون، یکی مضر. این کلسترول از کدام نوعش است؟
یک مثلا تریگلیسید است، یک کلسترول است. کلسترول از تریگلیسید خطرناک است و خود میکرونی درتری یا شریانی قلب زیاد مصاب میکنه.
و دلیل شما مو چیزایی که شما پیشتر ذکر کردین عموم میباشه که اگر او را آدم رعایت نکنه به بیماری مبتلا میشن.
بله بله، زیاد مثلا زیاد چربی، زیاد استعمال زیاد چربی، مثلا گوشت، یعنی غذایی که زیاد میخوره و مثلا مریض.
ورزش چقدر نقش داره؟
ورزش بسیار نقش داره. در این حالت مثلا یک مریض یوبیز یا اوبیزیتی که داشته باشه، روزانه باید اقلا نیم ساعت یک ساعت پیاده روی یا ورزش کنه. یه به می کلسترول، تریگلیسرید بسیار مفید است.
سلامت باشه. این دکتر صاحب، یک فرد که مبتلا به چربی خونش البته بلند است، از چی بفهمه مثلا ابتدا نوست تشخیص نشده، چی علائم در وجود خود احساس میکنه؟
بله، شما سوال بسیار خوب کردین.
دکتر صاحب روی مسئله بعدن صحبت میکنیم. یک شنونده ما روی خط هستن. اول سوال از اینا.
سلام علیکم.
السلام علیکم، خوب هستین؟ خوش اومدین به برنامه.
و علیکم السلام. دکتر صاحب دا پوښتنه راه ما زده کلسترول لره ما او جس فشار وی فشار لره ما فشار دی پر اخو اگر دوا استعمال ما دی وینې دی کلسترول دی پارا کاربونیت دوا کوم دوا ته لکلی ګو ډاکټر صدا کار کی یعنی کې وی او دا چې کور ور بازار هو د ټول باندې پاره درما او اوس مې نه
یو دکتر سره زما شورا کوم دکتر سره تو کوم. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، شما پاسخ میدم.
تاسو د پښتنه په جواب کې زه باید ضرور دوم راوړم شم چې تاسو مثلا کلسترول یا تریګلیسید جګزي، تاسو باید مثلا رژایي مثلا د خوراک د فاره مثلا اهتمامات باید ونیسئ، چې مثلا زیات غوښه خوړل او زیات چربي، زیات غوړې غذاګانې باید تاسو جلوګیری وکړئ. او تاسو ورځ روزانه باید یو ساعت د فاره پیاده روي ورزش وکړئ چې تاسو کلسترول یا تریګلیسید ټیټ راسي. او په زمان کې چې کوم تاسو دواګانې اخیستی دی هغه مثلا چې یعنی چایز دوا د ترایګلس د فارا جیمپیدی اجیمپیبریزیل دی او داسې نورې دواګانې دي چې ډاکټر صاحبانې توصیه کوي. خو مهم موثرترینه هغه چې د کلسترول یا ترایګلسټید د وینې غوړ یا چربي د راښکته کولو لپاره هغه دوامداره ورزش ده. که چیرې تاسو په کافي ډول سره روزمره ورزش وکیا تاسو به هیڅ کله ډاکټر ته لاړ نشي او تاسو وینې غوړ به اوچت نشي او تاسو به ترایګلسټید یا کلسترول لپاره دواګانې ضرورت نشته. روزانه اکسرسایز یا تمرین وکیا تاسو د وینې غوړ به راښکته شي.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما به نام زیور خان روی خط هستن. سلام علیکم برادر. برادر سوال تانا دوباره تکرار کنین، اولم صدای رادیو تانا کم کنین، بعد از سوال تانا بگوین. بفرمایید.
چیز من یه مریض دوست تشخیص بگیره چه دین غوار داری دا څه کوم ولي خوړی په څومره اندازه خوړی دا خو دې ته لازم نه کړی چې دا ترشه ونه خوړی او پیاز نه خوړی مثلا او مستک او وند شربت معلومه دا واخه کې ونه خوړی چې له ولي څخه خوړی
د دې ورور په جواب کې دومره ویل سم چې تاسو د مریض په باره کې تاسو موږ نه پوښتنه وکړه. د دې کوم غذاګانې مثلا چې خوري هغه چې زیات اهمیت ولري، لکه مثلا ډېر غوښې خوړل یا مثلا د غوړو استعمال کول، دا په زمن کې د کلسترول ترایګلیسترید د دې مریض پورته بیایي. نو دې خورته مثلا تاسو مریض ته دا توصیه کوم چې دوی سبزیجات زیات استعمال کړي تر څو چې دوی د وینې غوړ راښکته شي، او په زمن کې سایز یا تمرین هم وکي او پیادری ورسره وکي، نو ان شاء الله دا مشکل نه بدوي.
میشه سوالی که قبلا مطرح کردم در رابطه با اینکه یک فرد چطور چی علائم در وجود خود احساس کنه که بفهمه چربی خونش بالا، علائم از چی است، میشه بگوین؟
مثلا یک مریض شکایت داره که مثلا سردردی برای ما پیدا میشه، مثلا زیاد عرق میکنه، مریض از عرق شکایت داره، مثلا ضربان قلبش پیدا میشه و احساس خستگی میکنه، یا که مثلا باز میره به شبخانه، میره کلسترول ترایگلیسترید یا پس بلد شوگرش چک میشه، در ضمنش کلسترول یا ترایگلیسترید باز یا لیولش بلند میباشه و در ضمن ازی زیاد خطرات پس بلد شوگر یا دیابتیک مریضا برای چانس بهتر پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما از ولایت زابل روی خط
هستم. چه هیچ کور شی نوشته کما بالا می دیا د وتلی دا غیر می ډیره د دوه نظامند دی دا غوم دغه شیر ډیره د زو د پنځوس کله نه انشاء الله ازامن نه ځوانان دی دا هیڅ خلیره ده چې هیڅ شی نه پات چیر کور لای شی نوشته کو په بازار کې مو هي کور شی نه وغوالي په بازار کې مو هي.
اورول دا تاسو زه خدمت را ورته ویل شم چې تاسو داخلي واسبي ډاکټر سره مشوره وکئ، ان شاء الله تاسو مشکل به حل سي. خو بیا هم په بعضی خوراکانو کې مثلا د هغه استعمال تاسو وکئ، ان شاء الله تاسو حافظه به خسي، مثلا تاسو ورزش وکئ او خوب کافی اندازه بنیو کې ان شاء الله دا مسكون زبم حل سي.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه ماری خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ اسمتان از کجا به تماس شدید؟
تشکر، سلامت باشین. شهره کابل و تماس
شدید. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. سوالتان بگوین.
سلامت باشین جناب دکتر صاحب. سلام احترام و تقدیم و مشنوندگان. ما خلاف موضوع زنگ زدیم به تکلیف ما دلتنگی است دکتر صاحب محترم. معاینات می ترایگلیسراید و کلسترول نو پیگم چه دا
تاسو معاینات جگ مو دیبینی دیبین غوړ او کلسترول ترایگلیسراید؟
دکتر صاحب محترم بالکل نارمل ول، معاینات مکمل نارمل ول. تنگی می داسی لکه کوٹا کی ناس ما مثال پتا و سر فکر کو تخل فضا و حالتا گیری ما بان پاتے من داشتا
تا سی وزن سانگا دا وزن خم زیاد نئی؟
نا وزن داکتا سی پیتی کلو دا و چلیریش کالم عمر دا
تا سی روزمره ورزش کوئی؟
داکتا سی مترم ورزش نخو بردکام تونو علی متاصل کې باندې
راځم. سلام دوستم، توصیه مې کوم تاسو ورور زده توصیه کوم چې تاسو عمر کم ده او تاسو روزمره ورزش وکیا او فزیکی کا فعالیت هم زیات کړئ، تاسو دلتنګی دا مشکل به حل سي ان شاء الله.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما صفای صاحب از کونر ری خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خوشحال
هستم. سلام مزاره رادیو تل کارکون. سلام خدمت شما هم. بفرمایید سوالتان رو بگوین.
ډاکټر صاحب نن ما پوښتنه راغله چې څو د وینې غوړځي ولري او هغه غواړي چې تداوی وکړي. تداوی لکه څومره وخت اړتیا لري چې څومره وخت تداوی لکه هغه وشي نو دا مشکل دی. خلک شي نه پوښتنه راغله. ما بل پوښتنه راغله چې د وینې غوړځي په کوم مرکز یا ته یعنی څوک زیات عمر ولري هغه به د وینې غوړ دي په کم عمر کې دا زیاته یا نه ماشومانو کې زیاته کلو یا نه کېده.
تاسو ورو ډېره مهمه پوښتنه وکړه ځکه چې عمر له اتلسو کلونو مثلا شل پنځه ویشت دېرشو کلونه چې عمر ښکته وي په هغه کسانو کې دومره د وینې چربي کومه ستونزه نه پیدا کېږي، او کسان چې عمر یې پنځه دېرش کلونه څلوېښت پنځه څلوېښت کلونه پورته ځي نو هغه کې دا مشکل پیدا کېږي چې هغه د وینې سټوریج یعنې مثلا فټ لیور پیدا کېږي، یعنې په جګر کې شحمیات ذخیره کېږي، بعد له هغه نه مثلا کلسترول ترایګلیسرید جګېږي. نو هغه کسان مثلا چې عمر یې له پنځه څلوېښت کلونه پورته ځي هغه باید د غذایي رژیم سره مثلا د خوراکو سره ډېر احتیاط وکړي، او که چیرې خوراکونه بیا هم کوي نو روزانه باید هغه تقریبا یو ساعت نیم ساعت پورې ورزش وکړي او دا ستونزه به انشاءالله حل سي. او تاسو بیا داسې وویلې چې د مثلا دا څومره وخت فریز لري، که چیرې یو کس ترایګلیسرید یا مثلا کلسترول د هغه پورته ځي نو دا باید روزانه اکسرسایز وکړي او زمن کې خپل خوراکونه باید کنټرول کړي، دا ستونزه حل کیږي.
ډاکټر صاحب، کدام افراد بیشتر در مرض مبتلا شدن یا به بلند رفتن چربی خونشان بالا میره، کدام افراد بسیار در این مرض خطر قرار دارن؟
مثلا سنش از 45 سالگی که بالا باشه و حرکت مثلا فیزیکی نداشته باشه، من غذای چرب استعمال میکنه و زیاد به این امراض بلند رفتن چربی دچار میشه.
آها، سلامت باشین. دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما روی خط است، البته شنونده همیشگی ما آخوندزاده صاحب از بالا مرغاب هستند. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم شیر محترم فرشته جان، سلام خدا با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
سوال من دکتر صاحب محترم این است که این آدمای لاغر هم خون گرفتار میشه یا نه؟ ولی یک کسی که چربی خون گرفتار شده باشه اگر او ورزش کنه یا کارهای فیزیکی کنه همی چربی پس با این پس با حالت عادی برمیگرده یا خیر؟ یا چی رقم پریزا کنه یا چی رقم دوا استعمال کنه که همی پس با حالت عادی برگرده؟ نمیسه والا
بسیار زیاد تشکر آخوندزاده صاحب، بشنوین.
مثلا یه بدر ما سوال کردن که مثلا کسای لاغر هستن مثلا سنش از 45 سالگی بلند باشه، برای وا مثلا خونه باید اطمان باید چک کنه که مثلا چربی خونه دوام هم پیدا میشه، ضرور است پیدا میشه. مثلا زیاد لاغر کس هستن که مثلا دوا کرونری آرتری دو بندش پیدا میشه و سدن اتک به وجود میه، امپارکشن به وجود میه و وزنشان کم هستن و امراض قلبی بالا میشه که و چربی مثلا غذای چرب زیاد استعمال میکنن، مثلا گوشت زیاد استعمال میکنن و در ضمن اکسرسایز مثلا فعالیت فیزیکی ندارن اگر لاغر باشم این پیدا میشن. و دیگه
گفتم کسی که چربی خون داره ورزش چقدر با پایین آوردن
کسی که کسانی که مثلا چربی خون دارن و مهم امی نسخه امیه برای ازو توصیه ما میکنیم که روزانه ورزش کنه، مثلا ترایگلیسرید کلسترول روزانه ورزش کنه، ورزش با سبب باشه که مثلا از نیم ساعت تا یک ساعت پیاده روی کنه و یا مثلا دویدن کنه و عرق در وقتی ورزش کنه چار مفید است.
و دیگه گفتن که از کدام نوع غذا بخورن، یعنی پرهیز دارن ندارن؟
مثلا کلسترول یا ترایگلیسرید و افراد که بلند میره و که مثلا از گوشت زیاد استفاده میکنه زیاد بلند میره، غذای چرب زیاد میخوره،
یعنی یاره نخوره
و دیگه مثلا ترکاری باب زیاد استعمال کنه.
سلام است، شما
خوب خیر هستید؟ بسیار زیاد خوش آمدین برادر، بفرمایید سوالتون رو بگوین.
زنده باشین. شما خوب بسیار خوب برنامه رو کار کردین. ما یک مرد 54 ساله هستم.
ها
ورزشکار هستم. بعد دکتر صاحب که در بیستگی شما اگر هستم نه مشاهد افرادی که به چربی خون مبتلا هستن یا شکایت دارن، اگر ورزش بکنن بهترین راه صحتمندی ورزش هست. بهترین راه صحتمندی ورزش هست. ما خودم مرد 54 ساله هستم، 3500 در 145 دقیقه اجرا میتونم کرد و به جهان هم چلنگ داریم.
بسیار خوب، بسیار خوب.
نصد جهان.
آها، بسیار خوب.
توصیم به کسی هم تدای مرا اینی است که حد اقل بالا زمان میخوام گفته گفته چه پیدروی بگن، پیدروی سریع که خونشان سر در حرکت بیایه، اتنی پیدروی نر نر ملایم ملایم و فایده نمیگیم، پیدروی بکنم که سریع پیدروی باشه که خونشان حرکت خونشان سریع شد و پرازیتا مکروبه یکی هست همون سرات خون پرازیتا مکروبه شما از ایتو حرکت بدی یا پیدروی بکنی که سودی نداره برشان.
بله، بسیار زد.
سلامت باشین برادر، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر؟ از کجا به تماس شدین؟
محمد زمان در پایرف دان مالک.
بفرمایین سوال تانه بگوین.
سوال میده دکتر صاحب محترم، سلام و احترام از کجا بگوین. سوال ما همی از خوار با پشتو نمی فهم با پشتو صحبت میکنم.
آها پشتو بگوین، مشکل نیست بگوین.
پشتو مشکل ما همی همی سن نیما دیساب سال دوشکال اتوشکال میسن.
بله د ازادي راډیو درنوردونکو، تاسو د روغتیا د ژوند خبرونه اوریدل دمګړی د همدې خبرونه په تعقیب په دې موضوع کې ګوچ کتا سوردون کې پتیره میرمنې د روغتیا په شمول د خپل ټولو حقونو څخه خبرې وي. زمونږ په ټولنه کې څه بدلونونه راتلی شو دا چې کوم سنځ لمنځزي د تیرې دوشنبه پورز دیو کلی زرغونو ډرامې اړوند هم مونږ په همدې موضوع غږیدلې و. خو دمګړی د مدني فعال ابو زر زازی سره په همدې موضوع غږیږو. له تاسو اوریدونکو اورو، کچیرې تاسو او په تیره افغان میرمنې د خپل حقونو څخه تر ډیره خبرې وي، نو څه بدلون زمونږ په ټولنه کې راتلی شي؟ همدې اړه باندې تاسو کولی شئ مونږ ته غږ ثبتون کې ماشین شمیرې ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. زمونږ د غږ ثبتون کې ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. که مخامخ راسره اړیکې نیول غواړئ 0 2 225 50 او 0 9 2 3 5 4. زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. زه یوسف زدران یم. وړاندې تر یوې بجې د همدې موضوع اړوند خبرې کوو. زمونږ د نن ورځې میلمه مدني فعال ابو زر زازی هم په خبرونه کې راسره دی. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی صاحب، ستړي مشه. او ورسره موضوع مونږ یاده کړې ول دی وړاندې هم د تیرې دوشنبه په ورځ چې دا اونۍ په دې غږیو کله چې افغان میرمنې د خپلو حقونو اړوند خبرې وي. ستاسو په نظر باندې زازی صاحب په ټولنه کې څه تغییرات او توقع کیدلی شي دې وخت کې؟
په لومړي سر کې سلامونه احترامات وړاندې کوم هغه تاسو ته استاد د برنامه ټولو اوریدونکو ته. هل کچیر یو گروپ ده پنځله سپور سو کولو په ترس کې په افغانستان کې نړیوالو ټولنې د افغانستان حکومت ډېر هڅه وکړله چې د ښځو حقوق تامین شي او هغوی ته ورکړی شي. خو متاسفانه د امنیتي وضع په خرابېدو سره ګورو په هغه ډول چې د افغانستان ولس او میرمنو توقع درلودله چې هغوی حقوق باید تامین شي او ورکړی شي چې متاسفانه روانه ده.
او دا یوازې د 15 کلونو هڅې که دلته یاد نه شي. ځینې حقوق دي چې بنسټیز د هر انسان حق دی، بشري حقونه دي، او په هغې کې تر ډېره ویل کېږي چې افغانان پیمال کړي دي افغانانو، او دلته ورته یو ډول لاسرسی نشته یا دوی ته نه رسیږي. نو په دې برخو کې که چیرې هر څوک د خپلو حقوقو څخه خبر وي او لږ تر لږه ورته پاملرنه کېږي، نو ستاسو په نظر څه تغیرات راتلی شي؟
اصلي ستونزه دلته ده که چیرې دغه لوی خارو څخه ووزو، د کابل، مزار، ایراد او ننګرهار څخه چې هغه هم نسبي هلته هم د ښځو حقوق تامین شوی دی. متاسفانه د علمي کچه د ښځو چې ده ډېره ټیټه ده. د هغوی ته زده کړې برخه کې جدي پاملرنه اوس هم نشته په ولسوالیو کې، په ناامن ولایاتو کې هلته چې ده مخالفین تسلط لري په وضعیت باندې. متاسفانه نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې ترسره کړي، او د دې تر څنګ چې ده اوس هم چې ده یو شمېر نارینه وو چې دي په ولایت کې پخوانی فکرونه اوس هم ورسره شته، د هغه عرف و عادات تعقیبوي او ښځو ته حق نه ورکوي چې اجازه نه ورکوي چې هغوی لاړ شي ښوونځیو ته زده کړه وکړي یا ښار ته لاړ شي یا د هغوی
یعنې دا ټول د دې سبب کې چې دوی حضور لږ تر لږه کمرنګه وي. اوس شېبه مخکې مونږ روغتیا د ژوند شتمني خپرونه درلودل، داسې فکر کېږي چې دلته وایي یوازې نارینه یا مریضیږي، یعنې دوی ونډه اخلي که نه؟ په داسې حال کې چې ډېر تکلیفونه یو شان وي، اما دوی ته که حق نه ورکول کېږي لږ تر لږه د خپلو ستونزو د بیان او لږ تر لږه د هغوی د شریکولو یا ډاکټر ته د تګ یا د تعلیم نورو موضوعاتو، دلته پړه خپله دوی ته راګرځي چې دوی حق نشي هغه تعقیبولی ترلاسه کولی که نه ټولنه یې نه ورکوي.
ډېر ښې خبره تم اشاره وکړله، څنګه مې چې په مخکې اشاره وکړله، البته متاسفانه ټولنه کې ستونزه شته دي. او هغه خزی چې هغه موغوی ځان ته وایي چې موږ د ښځو حقوقو مدافع یو او ښځو لپاره کار کوو، متاسفانه یوازې فقط شعار ورکوي او په عمل کې داسې کوم شی چې د افغانستان ولس خاصتا میرمنې ورڅخه توقع لري نه ترسره کړی نه ده. دا هم د دې لامل شوی دی چې د ښځو حقوق تامین نه شي او هغوی ته حقوق ورنه کړی شي.
بله موضوع او د دلایلو باندې تاسو خبرې وکړې، کله چې په دې حقونو باندې خبرې کېږي بیا یو ډول فکر په وړاندې موجود دی چې ولې یوازې د ښځو حقونه بیانېږي. یعنی دلته تر ډېره بیا فکر دا کېږي چې خودوی ته کار نه دی شوی. نو ځواب به تاسو څه وي خلکو ته
که چیرې وګورو؟ خو دغه په عموم موزه خپله د مدني ټولنو په استازیتوب، البته مدني ټولنې تل دا کوښښ کړی چې د ښځو حقوق تامین شي، هغوی ته ورکړی شي، هغوی هم ونډه ولري په ټولو ابعادو کې، که د سیاسي ډګر کې ده، که اجتماعي فعالیتو کې ده، که ادارو کې د کار برخه کې ده، هغوی ته حقوق ورکړی شي. خو متاسفانه ما پخوا هم ویل چې متاسفانه مدني فعالان څوک چې کار کوي، لکه موږ خپله په دې اړه مطبوعاتي کانفرنسونه مو هم ورکړي دي، غونډې مو ترسره کړي دي، خو په ولایتو کې چې ده متاسفانه یو شمېر کساس مفکورې حاکمې دي چې هغه د پخوا نه په شکل لور فعادات
حقوق بیانېږي، هغې په وړاندې باندې یو ډول غبرګون ښودل کېږي. ستاسو په نظر نه باید داسې وي؟
بله، داسې باید.
موږ اوریدونکو ته هم شمېرې بیان کړي. لومړی اوریدونکی قاري صاحب پښتون را سره دی چې تل را سره اړیکې نیسي. خپرونې وخت هم کم دی. قاري صاحب پښتون، که په لنډو کې ستاسو پیغام یا نظر واورو، ډېره مننه، ستړی مشي.
بله، سبحان زدران سو تاته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا هغه حقوق چې باید وښځو ته ورکول شوي وای عموما نه چې ورکول شوي، او دا سبب هم دغه خرافاتو، رواجاتو، عناناتو چې بار بار موږ دا خبره کړې ده، تر څو چې دغه خرافاتو، رواجاتو، عنانات چې زموږ دودو دستور دی وایي، په نامه د دودو دستور ټولنې چې دی وایي، تر څو چې دغه تر اندازې پرې ورک نه شي او دغه ماغو نه شي، کار به ورته نه شي. په لنډه کې مې ستاسو میلمه څه پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي چې کار ورته وشي د ښځو حقوقو ته؟ یعنې څنګه کېدلی شي چې هره ښځه خپل حقوق وپېژني د اسلام په چوکاټ؟
قاري صاحب پښتون، زما به یو پوښتنه دا وي له تاسو نه. یعنی یو خو پوهاوی دی، ستاسو پوښتنې ځواب شاید دا وي، او ځاځی صاحب هم درته ووایي، څومره خلک په ستاسو په نظر باندې خبر دي چې د چا څه حقوق کیږي؟ که دلته د مور او پلار حقوق بیانېږي، که د ښځې حقوق وي، که د نجونو حقوق وي، یعنی دوی خبر دي حقوق پایمالېږي که نه؟ خبر نه دي پایمالېږي.
زما په نظر اسلام داسې یو دین دی، اسلام خو دا ټول حقوق د اسلام په دین کې درځي، ولیکن موږ د اسلام څخه اصلا سمه استفاده نه ده کړې. که چېرې موږ د اسلام څخه سمه استفاده وکړو، بیا خبریږو هم خبر یو، خو ډېر ناخبره دي او لږ خبر دي. هغه خبر هم چې دي خپل په ځان کې اسلام نه راوستل.
ډېره مننه. بل اردونکو هم را سره اړیکه کشته، تخنیکی همکار عبیدالله عبید اشاره کوي. خاده دا اردونکو اړیکه شلیدلی، ولې د خبرونې وخت هم کم دی. تاسو شاید نور وانه خستل شو، هم تاسو پیغامونه پام دی اړه باندې 0 اوس 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته را رسیږي. نو لطفا تاسو زمونږ خبرونه په خپلو پیغامونو باندې رنګه او ښکلې کړئ، او پیغامونو ځواب او د دې پوښتنې ځواب ته باید تاسو ځواب ورکړئ، چې د دې پوښتنې ته ځواب ورکړئ چې زمونږ په ټولنه کې که ښځې میرمنې له خپلو حقونو څخه خبرېږي، څه تغیرات توقع کېدلی شي او یا راتللی شي، او ولې دوی ناخبره دي؟ اردونکو را سره شته، همدې پوښتنې ته به دی هم ځواب راته ووایي، یا نظر لري هغه وروسته ډېر مشخ خبرونې ته. بلې،
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام، مهرباني.
زه عبدالملک خبرې کوم د لوګر نه.
عبدالملک له لوګر نه، ډېر بخیر راغلی، مهرباني.
سلام میلمه ته وړاندې کوم. سلام اوریدونکو ته د ازادي راډیو. خبره داسې ده چې دغه حقوق ولې تر پښو لاندې شوي دي؟ تر پښو لاندې شوي دي. خبره دا ده چې افغانان پوه هم دي، په هر څه پوهېږي، خو یو شی دی چې په دې کې هغه د پیسو مینه ډېره ده، د شخصي منافعاتو مینه ډېره ده. دوی یو تاسو ګوري په هلمند ولایت کې، تاسو ګوري په کندهار ولایت کې، په ځینو نورو سیمو کې یوې ښځې ولور 50 لکه روپۍ، د یوې ښځې ولور 50 لکه روپۍ، د یوې ښځې ولور 40 لکه روپۍ. ځینو د دې تر څنګ راته یو واده مصرف 2 میلیونه کلدار.
دا ټول کارونه په ژوند باندې یا ټولنه باندې مثبت ناوړه اغېز لري او منفي؟ بالکل، تغیراتو باندې مونږ خبرې کولې او تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی حداقل دا منفي تغیرات راولي.
دا ټول هغه ګوره کنه، غریبان خلک د نشي کولی چې حداقل یو واده وکړي کنه. دا شال ور کړه، دا ولورونه شال ور کړه، دا ټول ملایان ور کړه، دا ملا صاحبان ور
کړه. دا اساسي او اسلامي حقوقو په اړه باندې مونږ خبرې کولې او تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه، ولې په دې موضوع باندې مونږ پراتونکو د علماو سره خبرې کوو. تر ډیره دوی ویلې دي د دې رادیو لاره مونږ خبرې ورسره کړې چې دوی خپل واز او نصيحت کړي، ولې خلک پرې عمل نه کوي. مننه تاسو له نظر نه عبدالمالک لولو کرن. زازي صاحب، لنډه کې راځو چې پرونی وخت هم تقریبا ختميږي، اوردونکو نظرونه مو واوریدل، تاسو تبصره مو ورو.
ډیره مننه. البته زه غواړم چې سو شاونه ته اشاره وکړم، تر څو پورې چې نامنی ورک نشي او په دې برخه کې جدي کار ونشي تر څو زمونږ خویندې میندې وکړی شي چې په آزاده فضا کې ژوند وکړي او هغوی د همه پوهوي لپاره هغوی دپاره کار وشي او هغوی ته دا وویل شي چې تاسو څه حقوق دی او خپله د ټولنې هغه قشر چې هغه ذکور قشر دی چې هغوی تر څو پورې دا درک نه کړي او خپل تورسریو ته درناوی ونه کړي دغه ستونزه به هم ډېره ستونزمنه وي چې حل شي. او د دې تر څنګ
زه صاحب قاري صاحب پښتون پوښتنه په همدې کې تاسو ځواب کړه د خبرونې وخت تقریبا ختمې د دې لپاره چې دوه نوې پوښتنه ځواب شوي. کله چې مونږ ټول په دې حقونو باندې خبرو مېرمنې خبرې وي څه تغیرات راتلی شي؟ هغه همدا تغیرات به څه وي؟
ډېر تغیرات راتلی شي. یو دا زمونږ هیواد متاسفانه اوس ډېر شاته پاتې په ادارو کې په هغه ډول چې ونډه باید ورکړی شي ښځو ته ونډه نه دی ورکړی شوې ده. او د دې تر څنګ چې د هغه ښځې چې د ښځو استازیتوب کې متاسفانه هغوی هم په هغه ډول کار نه دی کړی چې
ډېره زیاته مننه صاحب له تاسو نه اوریدونکو له تاسو نه مننه. زموږ د خپرونې نن وخت کم ولې په راتلونکي پنجشنبه به تبن په دې موضوعاتو در سره غږیږو. د خپرونې وخت تقریبا پای ته رسیدلی دی. تاسو ته ښې شېبې. د خدای په امان.